معین شده،
بله.
حق خود برش داده، در میراث، در هر چیزی باید که ما حق دخترم بیتیم، از بچرم بیتیم.
بله.
باید که پدر در حق زن و مرد نقصان نبیاره. همه اولاد است، یوصیکم فی اولادکم، وصیت میکنه خداوند جل جلاله در اولاد شما. وقتی تان کم شده دیگر
متاسف هستم که برنامه بیش از این به ما وقت نمیده. تشکر از حضورتان مولای صاحب. شنونده عزیز، شماره پیامگیر رادیو آزادی را 0796-061-061 فراموش نکنین. اوقات خوش داشته باشین. تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن مولوی صاحب څخه دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مارکلی کوو. وخت د سهار 10 بجې شوې. د دې خبرونه پایل د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو څخه کوو. دا بلخ سرپرست والی وایي چمتو دی که د جمعیت اسلامي ګوند ته په لویو پریکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته برخه ورکړل شي، له ولایته به لاس په سر شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې ښکاري چې په حلب ښار کې هوایي حملې او د توپونو ډزې بندې شوې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتونه به د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد اقدامات وکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د بلخ سرپرست والی وایي چمتو دی چې که د جمعیت اسلامي ګوند ته په لویو پریکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته برخه ورکړل شي، له ولایته لاس په سر شي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایه شورا رئیس هم دی، پرون په بلخ کې وویل له ولسمشر سره یې په دې اړه خبرې اترې کړي. څو د یوې موافقې له مخې په حکومتي چارو کې د جمعیت د ګوند رول پراخ شي.
ما خودیم گفتیم که آنچه را که ما شما توافق میکنید در مرحله بالا
غلی نوروی ما خپل ویلی هغه چې موږ او تاسو پرې توافق کړی په لوړو مرحلو کې کاملې اقدامات تر سره شي او وروستي شي، نو زه په بلخ ولایت کې ډیر وخت وم او طبیعي ده چې لار به نورو ته پرانیزم تر څو ولایت وکړي. خاغلی نور ویلی ولسمشر هم د سولې د پروسی او بهرني سیاست په برخه کې د دوی ملاتړ غوښتي. د جمهور ریاست او اجرایه ریاست د نظر د اخیستلو لپاره مهاڅه وکړه، خو ونه توانېدو چې په دې اړه د هغوی نظر واخلو. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په خیوي ولسوالۍ کې یو سړي ته د دوو نجونو د جبري نکاح قضیه په جدي توګه څېړي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي پرون ازادۍ رادیو ته وویل تر اوسه پورې دوه تنه په دې ارتباط نیول شوي او د نورو ښکېلو کسانو د نیول لپاره پلټنې او عملیات پیل شوي.
د عریضې پر مهال ډېر لس کسان جنو د کورنۍ لخوا سلخه شوي وو چې له هغې ډلې څخه یو د هلک پلار او یو سیمه ییز پولیس دوی نیول شوي دي. د یوولس نورو نیولو هڅې هم روانې دي.
په دې وروستیو کې د خیوي ولسوالۍ یو اوسیدونکي رسنیو ته شکایت وکړ چې یو ځای زورورۍ دوه لوڼې په زور نکاح کړي دي. دی وایي چې تر اوسه پورې چا شکایت نه دی اوریدلی. دا هلمند پوځي چارواکي وایي د تازه دمو سرتیرو په ورسیدلو سره عملیات پیل کړي چې ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو ته یې مرګ ژوبل اړولې. په هلمند کې د 215 مایوند قلي اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی په یو غونډه کې وویل چې د تازه رسیدلو سرتیرو په مرسته یې د پنځشنبې په ورځ عملیات پیل کړل. وتوانېدل په لومړیو حملو کې د لښکرګاه او نادلي په بیلابیلو سیمو کې 15 وسلوال مخالفان ووژني. ښاغلی احمدزی د پرون ورځې د جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته د وراوختې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د قهر مایوند او شفق دوه په نوم پوځي عملیات د لښکرګاه په شاوخوا سیمو کې پیل شوي وو چې افغان پوځیان وتوانېدل د بشران او بولان ځینې سیمې له وسلوالو مخالفانو ونیسي. دا امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتونه به د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي دا خبرې په هغې مرکې کې کړي چې پرون ملي عامه راډیو خپره کړه. دا نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې سپینې ماڼۍ په زیاتېدونکې توګه څرګنده کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په شخصي توګه د ډیموکراټانو د داخلي میلونو د حق کولو او ورپسې د خپرولو امر ورکړی. څو له جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ سره د هغه د سیالې ډیموکراټ هیلري کلینټن په مقابل کې مرسته وکړي. اوباما ملي عامه راډیو ته ویلي فکر کوم په دې کې هیڅ شک نشته کله چې یو بهرنی حکومت هڅه کوي زموږ د انتخاباتو امانتداري اغیزمنه کړي، موږ اړ یو چې اقدام وکړو او اقدام به کوو. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز د ام اس ان بي سي تلویزیون ته ویلی وو زه فکر نه کوم چې په دې ارتباط د روسیې په حکومت کې کارونه داسې ترسره شوي وي چې ولادیمیر پوتین پرې نوی خبر. نوموړي ویلي وو کله چې تاسو په دې اندازه د مهم انټرنیټي نفوس په اړه خبرې کوئ نو موږ د حکومت په لوړه سطحه د ښکېلتیا په اړه غږیږو. د روسیې ولسمشر په دې مسله کې هر ډول ښکېلتیا او لاس لرل رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې ښکاري چې په حلب ښار هوایي حملې او د توپونو ډزې بندې شوې. جان کیری وویل کوم اوربند چې د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب ټینګ شوی دوام به پیدا کړي. ښاغلی کیری وویل اوس نړیواله ټولنې ته پکار ده چې د دې اوربند د مخته وړلو او پراخولو لپاره په سوریې فشار راولي. پرون په حلب ښار کې د ختیځې برخې له وړې سیمې نه چې مخالفان کنټرول پرې لري د خلکو د انتقال په هدف اوربند ټینګ شوی. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طویب اردوغان په انقره کې د حلب د وضعیت په اړه ویلي چې له دغه ښاره د خلکو د وتلو او د اوربند څارنه له نږدې کوي. خغلی اردوغان وایي له همدا اوسه تقریبا 1,150 ملکیان او ټپیان له حلب ښاره ایستل شوي او ادلب ته انتقال شوي. موږ د اوربند او د خلکو د ایستلو بهیر له نږدې څارو. موافقه شوې چې د حلب ښار له یوې وړې سیمې نه چې مخالفان پکې برلاسي دي 4,000 مخالفان او د هغوی کورنۍ ادلب ته انتقال شي. د رپورټونو په اساس د دغه خلکو د ایستلو پروسه به نن بیا پیل شي. د ناتو عمومي منشي ویلي د ناتو پیمان غړي هیوادونه او روسي ډیپلوماټان به د دوشنبه په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي پوځیانو او روس پلو جنگیالیو ترمنځ په جګړې بحث وکړي. ین ستولتنبرګ وویل چې د ناتو روسیې شورا د خبرو لپاره یو مهم چوکاټ دی چې د ناتو غړي هیوادونه او روسي ډیپلوماټان پکې سره غونډ شي.
The NATO-Russia Council is an important platform for dialogue.
ستولتنبرګ وایي د ناتو روسیې شورا د خبرو لپاره یو مهم چوکاټ دی. ما د ناتو روسیې شورا غړي د دوشنبه په ورځ رابللی. موږ به د سفیرانو په کچه د ناتو په مقر بروکسل کې سره کینو. موږ به د اروپایي ټولنې د امنیت او همداراز د اوکراین په اړه سره بحث وکړو. که سم روس تلاغه چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او روسیې سره یو ځای شو ټول له مسکو سره همکاري وزنډولې. خو د ناتو عمومون شوایل کرملن سره خبرې اړینې دي سو پراتلونکو کې د لوی شخړو مخه ونیول شي. د دوشنبه د ورځې غونډه به په روان کال کې د ناتو روسیې شورا درې مناستوي. د اروپایي ټولنې مشان له هالنډا غواړي چې یوې موافقې ته په رسیدو کې د رضایت ښکاره کړي او له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د اړیکو ټینګي د اوکراین د اړیکو نږدې کول اسانه کړي. دا تړون چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې موافقه یادیږي له غرب سره د نږدې کېدو په خاطر د کیف د هڅو لپاره ډیر مهم بلل کیږي. هالنډ یوازینی اروپایي هیواد دی چې دا موافقه یې نه ده لاسلیک کړې. هالنډیانو په یوه ټول پوښتنه کې دا موافقه رد کړې. د هالنډ حکومت د دې لپاره چې دې موافقې په تصدیق سره په اروپایي ټولنه کې اوکراین ته غړیتوب ورنکړل شي د لا زیات ضمانت غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې د دې ضمانت وکړ چې دا موافقه به اروپایي ټولنه کې د اوکراین په غړیتوب نه تمامیږي. دوی همداراز په روسیې باندې د شپږو نورو میاشتو لپاره د بندیزونو په جاري ساتلو هم موافقه وکړه. او د امریکا د عدلی وزارت پرون ویلي او امریکایي وګړي د پیسو وینځلو او پر ایران لګیدلو بندیزونو څخه په سرغړاوي محکوم کړي. د امریکا د عدلی وزارت کینټ زانګ له څلور نورو کسانو سره چې یو امریکایي او درې ایرانیان دي تورن کړي چې په فریب او چلول او غیر قانوني توګه غوښتل د جنوبي کوریا له بانکونو څخه د ایران د یو میلیارد ډالرو په شاوخوا کې پانګه وباسي. زانګ د مهم تورن په توګه په وسلویخ قضایي مواردو کې تورن ګڼل شوی. نوموړی چې ګمان کېږي له لسو څخه تر 18 میلیونو ډالرو پورې له خپلو ایراني همکارانو ترلاسه کړي د 2011 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې مختلفې تقلبي تجارتي لارې چارې کارولي څو د جنوبي کوریا له بانکونو څخه د یو میلیارد ډالرو په شاوخوا کې ایراني پانګه وباسي. د امریکا د عدلی وزارت په وینا دا پیسې د جنوبي کوریا بانکونو چې ګمان کوي دا یو قانوني عمل دی په سادهګۍ دا پیسې د ډالر او یورو په څیر په نورو اسعارو بدل کړي. تبدل شوی پیسې د امریکا متحده ایالاتو، عربي متحده اماراتو، سویس، جرمني، اتریش او ایتالیا په شمول د نړۍ تر لسو زیاتو هیوادونو ته استول شوی دی. دا خبرونه دوسنو خبرونه مولا ازادې رادیو نه واوریدل. لوړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د جنبش اسلامي ګوند وایي د جنرال دوستم او احمد شیخ قضیه باید په آرامۍ سره وڅېړل شي. په دې اړه ریپورت سربیره مولدې خبره و چې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور وایي له ولسمشر سره د یو لړ سیاسي جوړجاړیو په اړوند له اوږدې مودې را په دې خوا مخامخ خبرې اترې پیل کړي او کچیرې دا او د جمعیت ګوند ته په مرکزي حکومت کې لا زیاته ونډه ورکړل شي د بلخ له ولایت څخه به لاس په سر شي. همدارنګه به مو په ننګرهار کې د چارواکو له هغه څرګندونو خبر کوی چې د خیوي د قضیې په تړاوې دوه تنه نیولي او د نورو په لټه دي. د بادغیس چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په مورچاک سیمه کې یوه لرغونی قلا ورانه کړې ده. دا او نور ریپورټونه په روانه خپرونه کې دراورو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د جنبش اسلامي ګوندوایي د جنرال دوستم او احمد شیخ قضیه باید په آرامۍ سره وڅېړل شي. د دې ګوندویان او د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تینج ازادۍ رډیو ته وویل د قضیه سیاسي استفاده شوې او باید په آرامۍ سره د هواري لار ورته ولټول شي. صفی الله استانکزی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جنبش اسلامي ګوندوایي د ولسمشر د لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم او انجینر احمد شچی له قضیه سیاسي استفاده شوی او باید په آرامۍ سره وڅېړل شي. دغه ګوندویان د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تیانجوی زینو کړیو له دې قضیه استفاده کړي، خو جنبش ګوند چمتو دی چې له مقابل لوري سره کینی او د دې قضیه لپاره چې د خبره ادعا او تور دی حل لار ولټوي. بشیر احمد تیانج پرون شپه ازادي رډیو ته وویل روان کړکیش ته په کتو د خبره لازمه نه ده چې دا قضیه نور هم لوی شي.
کورونای موجوده افغانستان نجات وزیر نه میتونه کې ما
د افغانستان روانو کړکیچونو ته په کتو دې ته لازمه نه ده چې یو قضیه چې د ادعا او تور په حد کې ده لوی کړو او ټول پرې بوخت وساتو. خله چې اجازه ورکړو دا قضیه په آرامۍ حل شي او زموږ لوري چمتو دي چې که مقابل لوري ادعا ولري ورسره کینو او د حل لار ولټو. خغلی تیانجو ویل افغان ولسمشر سره کتلی او د خبره ټول مشران د دې قضیه حل غواړي. اخو لوی څارنوالۍ د یو کمیسون پر اس کې د دې قضیه د څېړلو لپاره خپل کار پیل کړی دی. د جوزجان پخوانی والی انجینر احمد شچی چې 15 ورځې په بند کې و ادعا کړی چې لومړی 15 ورځې جنرال دوستم په خپل کور کې بندي کړی او د وهل ټکولو ترڅنګ هڅه کړې چې پر جنسي تیرای وکړي. د دې قضیه په ملي او نړیواله کچه توند خبرګونونه و پارول او ټولو له افغان حکومت غوښتي چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي. اخو د احمد اشچی زوی بابر اشچی له ازادي رډو سره په خبرو کې د دې قضیه په څېړلو کې د حکومت د برلاسي توپ په اړه ډاډ څرګند کړ او هیله یې خوده چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړل شي.
امیدوار یم چې این قضیه کې جهانی شوه، همه آگاه شوه.
د قضیه چې اوس نړیواله شوی ټول پر خبر او خوشنۍ دي او د افغانستان نوم او حیثیت ته هم زیان رسوي. هیله من یو چې په جدي او قانوني توګه وڅېړل شي. افغان دولت قادر هم دی چې وکول شي دا قضیه د عدلي او قضایي مراجع وڅېړي. خدای چې معلومه شي په دې قضیه کې سلامت څوک دی او سلامت څوک دی. خغلی شی ویل چې جنرال دوستم لخپل واکه په استفاده له احمد اشچی سره د کلونو مخالفت غچ اخیسته، خو هیله ده چې په دې برخه کې عدالت تامین شي. و مغختل د جنرال دوستم او احمد اشچی د قضیه د تازه جزئیاتو په اړه د ولسمشری مانی نظر هم وخلو، خو له څو ځله تماسونو سره سره څوک په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. اخو تر دې مخکې ولسمشری مانی په یو بیان کې ویلي چې افغان ولسمشر د پنځم پرز له بیلابیلو حکومتي مشرانو او سیاستوالو سره خبرې کړي او داډي ورکړي چې د عدلي او قضایي بنسټونو لپاره به د قضیه ته رسیدګي وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وای چې له ولسمشر سره د یو لړ سیاسي جوړجاړي په اړوند لوګدي مدیر په دې خوا مخامخ خبرې اترې پیل کړې. عطا محمد نور وای چې د دې خبرو په ترڅ کې یو مسوده هم جوړه شوې چې لارک سره بلاسلیک شو، لمخې به د حکومت په چارو کې د جمعیت ګنغړو ته زیات واک ورکړل شي. مجیب الرحمن حبیب زئی په اړه له مزار شریف نه رپورت راکړي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر غنی او د هغه د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ترمنځ د اړیکو د ترنګلېدو په اړه اوازې خپرې شوې دي او د حکومت په لوی تصمیمونو کې د اجرایه ریاست د نقش د کموالي په اړه مختلفو رسنیو راپورونه خپرې کړي، په ورته وخت کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور له هر سره د یو سیاسي جوړجړی خبره کوي. د بلخ سرپرست ولی وایي چې له اوږدې مودې راهیسې یې له ولسمشر غنی سره سیاسي خبرې اترې پیل کړي تر څو د یوې تفاهم نامې په امضا کولو سره په حکومتي چارو کې د جمعیت ګوند ته پراخ نقش ورکړل شي. هغه وویل
ما بله هانچرا کې با رئیس جمهور ما کې مطرح کړی
بل هغه څه چې مو له ولسمشر سره مطرح کړل دا دي چې موږ د قدرت په قاعده کې سهم ولرو په لوی تصمیمونو کې په ستراتیژیکو او ملي مسایلو کې له موږ سره مشوره وشي په ملي او نړیوال مسایلو کې چې هر څه ایجابوي موږ د خپلو خلکو په استازیتوب پکې سهم ولرو. ښاغلی نور وایي چې د دې غوښتنو پر وړاندې ولسمشر غني هم لده او هم د جمعیت ګوند له پلویانو څخه تقاضا ویلري. نور د ولسمشر غني د تقاضا وپاره وویل
طبعا رئیس جمهور هم خواستایی داره که
طبعا ولسمشر هم ځینې غوښتنې لري چې موږ د سولې له پروسې چې د افغانستان د ټولو خلکو اړتیا ده حمایت وکړو د بهرني سیاست چې د پالیسي دستګاه یا بهرنیو چارو وزارت لخوا جوړیږي ملاتړ یې وکړو. کارپوهان وایي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د دا ډول غوښتنو مطرح کېدل د حکومت په لوی تصمیمونو کې د اجرایه ریاست د نقش لا نور تضیف کول دي او ارګ هڅه کوي چې جمعیت ګوند کې د ډاکټر عبدالله عبدالله بدیل پیدا کړي. د سیاسي چارو کارپو زبیح الله احساس یې پاړه وایي
استازیتوب یا د جمعیت د نورو ملاتړ کوونکو لخوا دغه ډول توافق دغه ډول خبرې کول دا معنی لري چې اوس یوه نوې ډله د پخوانۍ ډلې ځایناسته شوې ده او له دې نه وروسته به دغه ډله له ولسمشر سره یو ځای په مشورو کې داخله وي نه هغه پخوانۍ ډله.
حتی محمد نور د هیواد امنیتي وضعیت کړکېچن بولي او وایي چې هڅه کوي تر څو له مرکزي حکومت څخه پراخ ملاتړ وکړي. هغه وویل چې د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي تفاهم لپاره یې یو پیشنویس هم جوړ کړی دی او د جمعیت ګوند له مشرانو سره له مشورې وروسته به یې له ارګ سره لاسلیک کړي. ښاغلي نور زیاته کړه په هغه صورت کې چې ارګ خپل تعهدات عملي کړي نو دی به د بلخ ولایت مقام پرېږدي. هغه وویل
ما خودم گفتیم که آنچه را که ما شما توافق میکنیم
ما ویلي هغه څه چې موږ او تاسې پرې توافق کړی په لوړو مرحلو کې کاملي اقدامات یې ترسره شي او وروستي شي نو زه په بلخ کې ډېر وخت وم او طبیعي ده چې لاره به نورو کسانو ته پرانیستم تر څو ولایت وکړي او کولای شم که وغواړم نورو برخو کې دنده ترسره کړم. سره له دې چې ځینو رسنیو د هرګ په حواله د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې تایید کړي خو د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته د رسنیو د ادعا ناسمې وبللې او زیاته کړه چې هرګ تر دمه په دې اړه مشخص نظر نه لري. هغه وویل هغه څه چې استاد ته ویلي خبرې یې کړی که موږ کوم نظر درلود له تاسو سره به یې شریک کړو. تاسو دا مذاکرات نه تاییدوئ؟ موږ اوس څه نشو ویلی که جزئیات ول بیا یې درسره شریک کوو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم ځینو نړیوالو رسنیو د ولسمشر غني او عطا محمد نور ترمنځ د ځینو سیاسي مذاکراتو او تفاهم په اړه راپورونه خپاره کړي وو چې پر بنسټ یې د بلخ والي به مرکز ته ولاړ شي او هغه ته له سیاسي نږدې کسانو یو به د بلخ والي په توګه مقرر شي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا ننګرهار چارواکی وایي د هغه خزې د قضیې پلټنې پیل کړي چې دا وایي کړي د واده په شپه خاون پرې تور پورې کړي چې پیغله نه ده. چارواکی وایي په دې تړاو یې دوه کسان نیولي او د یو لسو لټونې پیل کړي. سایمې تېره ورځ مشال راډیو ته وویل طبي معایناتو ثابته کړه چې بې ګناه ده خو بیا هم د دې په وینا یو پخنی جهادي قمندانې لس کلنه خور ځان ته نکاح کړي. په اړه یې باز محمد عابد رپورټ راکوي.
کابو دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو پخواني جهادي قمندان ساتونکي له سایمې سره واده کړی و. سایمه وایي چې خاوند یې پرې بې ځایه تور ولګاوه چې ګوندې پیغلتوب یې نه دی ساتلی او په بدل کې د هغه لس کلنه خور په زوره له کوره راوستله او نکاح یې ورسره وتړله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې له عدلي او قضایي ادارو څخه د قانون په رڼا کې د انصاف غوښتنه کوي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی په ټولو اړوندو ادارو غږ کوي چې د قربانی شوې نجلۍ سره د شوی زیاتی پر وړاندې د قانون پر وړاندې کې چلند وکړي او عاملینو ته سخت سزا ورکړي.
څنګه یو خور شړل کیږي او په بلی نکاح تړل کیږي؟ هر څه زغمل شو خو بیزی نکاح نه شو زغملې. هر څوک به بیزی نکاح مري، مګم د افغانستان خويندې بیزی نکاح نه ده منلې، بیزی تجاوز نه ده منلې. ولې د دې پښتنه نه کیږي؟ باید وشي. په ټولو باندې غږ کوم چې هر یو په خپل برخه کې اجرات وکړي. دا کوم قانون دی؟ ولې پښتنه نه کیږي؟
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي د یادې قضیه په اړه ولایتي ادارې خپل اجرات کړي چې د دیارلس کیلو کسانو څخه دوه تنه نیول شوي او د پاتې کسانو د نیولو هڅې دوام لري.
موږ موضوع امنیه قوماندانۍ ته سپارلې و ترڅو په اړه لازم موجودي اقدامات وکړي. موضوع څارنوالۍ ته هم تللې ده. په قضیه کې دیارلس تنه ښکیل پیژندل شوي دي. تر اوسه پورې د دې قضیې اړوند دوه تنه چې یو د هلک پلار دی او یو بل تن چې په قضیه کې ډیر ښکیل پیژندل شوی دی دوی نیول شوي دي. اوس مهال په توقیب کې دي. یولس تنه نور هم د څارنوالۍ له لورې د دوی د نیولو امر شوی دی. موږ انشاءالله ډاډمن یو چې په همدغه ورځو کې به هغه هم ونیول شي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي هم وایي چې له یادې قضیې څخه په هماغه وخت خبر شوي او ټولو عدلي او قضایي ادارو سره یې شریک کړی دا. هڅه مو وکړه چې د دې قضیه په تړاو د تورنو کسانو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د یادونې وړ ده چې تورن کسان ځایي سیمه ییز قومندان ګل کریم ته نږدې ګڼل کیږي او ګل کریم حاجی حضرت علي ته چې د سیمې یو بل جهادي قومندان دی هغه ته نږدې ګڼل کیږي. تر اوسه پورې ثابته شوې نه ده چې آیا دا کسان هم له تورونو سره ملاتړ لري او کنه. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. اوس یوې بلې موضوع ته راځو او هغه په افغانستان کې د نفتو او ګازو د ټولنې ده. دا ټولنه وایي حکومت د دې پر ځای چې له دوی سره مرسته وکړي ستونزې ورته جوړوي. دا چې څنګه د خان محمد سیند په رپورټ کې به واورو.
د افغانستان د نفتو او ګازو ټولنه شکایت کوي چې دولت غواړي د نفتو او ګازو د یو نوي شرکت په جوړولو سره د تیلو او ګازو په موجوده ټولنه کې د شاملو شرکتونو سوداګریز فعالیتونه انحصار او په چارو کې غیر قانوني مداخله وکړي. د دې ټولنې د غړو شرکتونو مسؤلینو د پنځم به پورس په کابل کې په یوه ناسته کې وویل که دولت ورسره لازم مرستې وکړي دوی کولای شي چې د نفتو او ګازو د تولید او واردولو په برخه کې تر یو میلیارد ډالرو پورې پانګونه وکړي. د دغو شرکتونو په استازیتوب د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل از رخش حافظي وویل حکومت اوس مهال د یو معیاري شرکت د جوړولو مالی او مسلکي ظرفیت نه لري او روانې هڅې د ګټې پر د زیان لامل ګرځي.
بعض مراجع دولتی از جمله تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان به یوز که نقش مثبت
زینو دولتی مراجع او اولدی جمله څخه د نفت او گاز تصدی د دې پرځای چې مثبت رول ولوبوي یو مسوده یې ترتیب کړی دا چې لمخې د خصوصي سکتور په نیابت کې یو انحصاري شرکت جوړ شي او د نفت او گاز ټول چارې کنټرول کړي. دوی باید په نظر کې ولري چې د اساسي قانون په لسمه یو لسمه او دو لسمه ماده کې انحصار منع ده.
خاغلی حافظی دا هم وبل چې موجوده خصوصي سکتور یو فعال بنسټ دی او تر اوسه د نفت او ګازو د تولید او واردولو په برخه کې درې زره اوه سوه څلوېښت میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. خاغلی حافظی دغه شان وویل چې اوس مهال خصوصي سکتور د نفت او ګازو شاوخوا دوه زره پنځه سوه ټانګونه فعال او د یو لکو پنځوس زرو ټنو په ظرفیت یې د نفت او ګازو ذخیرې جوړې کړې دي. د افغانستان د نفت او ګازو د ټولنې مسؤلینو دا هم وویل چې که د نفت او ګازو تصدۍ غواړي چې لا فعاله شي کولی شي چې د نفت او ګازو په موجوده ټولنه کې د یو غړي شرکت په توګه شامل شي، نه دا چې د خصوصي سکتور فعالیتونه انحصار کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفت او ګازو د تصدۍ رئیس ولید تمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تصمیم نیول شوی دغه تصدۍ په یو فعال او پیاوړي ملي شرکت بدله شي. خاغلی تمیم دا هم وویل جوړیدونکی ملي شرکت به له خپلو سهمدارانو سره له یوې خوا د نفت او ګازو د تولید او واردولو کچه زیاته کړي او له بل پلوه به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له نورو شرکتونو سره مرسته وکړي.
په دې اساسنامه کې اصلا بحث انحصار پکې نشته دی. موږ به د تصدۍ نه واوړو ملي شرکت شو او زموږ حضور په مارکیټ کې په حیث د سهمدار د مارکیټ نه په حیث د انحصارګر یو سالمه رقابتي فضا ایجادوي. طبعا یو خاص حلقه وه اضافه ستانیګانې چې کوي یا د مالیات نه فرار کوي دې به دا کار نه شي کولی. دې لپاره چې موږ هم پکې سهمدار یو
د نفت او غازو د تصدی رئیس دا هم وویل چې لدې سره به په مارکیټ کې د نفتی موادو د بایو د خپل سره مخه هم ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په اکثرو ښارونو کې د نفتی او غازی موادو بای تر ډیره نه سارل کیږي او خرڅون کې په خپل سر بای ټاکي. د افغانستان خلکو بیا بیا پر حکومت ټینګار کړی چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته د په پام سره په مارکیټ کې د موادو بای کنټرول کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کا که هم بدون شک مثبت تغیرات
راځي په پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له اروپا څخه د کډوالو راستنیدنه د شوو پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې د یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ وړاندې کوي.
په وروستیو دوه ورځو کې له اروپایي هیوادونو څخه د څه باندې 500 افغانانو له راستنیدو سره د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا راستنیدنه له اروپایي هیوادونو سره د پخوانیو پریکړو له مخې دا دوام به عمومي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د کډوالو له میشتو هیوادونو سره دا پریکړه کړې چې که د افغانانو دوسیې ردیږي باید محکمو ته د لاسرسي حق هم ولري. د هغه په وینا که د دغو کډوالو دوسیې بیا د محکمو لخوا هم چې افغان حکومت بیا په جبري ډول منلو ته تیار دی.
در قالب تفاهمنامه های قبلی و همچنان اعلامی مشترک اخیر
دی وی د پخوانیو تفاهم لیکونو او غړو اعلامیو په چوکاټ کې چې لاروپۍ ټولنې په تیر بیا د جرمني سره افغانستان لاسلیک کړي دا پروسه تر اوسه روانه ده. نن مو هم د دې لړۍ په دوام څلور دیرش کډوال درلودل چې کابل ته راغله. په وروستیو دوه ورځو کې 22 کډوال له سویډن او ناروې او 34 نورې له جرمني څخه هیواد ته راستنه شوي دي. د اسوسییټډ خبري اژانس د راپور له مخې په جرمني کې له 12,500 څخه ډیرو افغانانو ته ویل شوي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. د 2015 میلادي کال راهیسې له 2,500 څخه ډیرو افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي دي. یو شمېر کډوالو چې بیرته هیواد ته راستنه شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپلو ټولو شتو په بدل کې ځانونه اروپا ته ورسول خو اوس له راستنېدو سره په افغانستان کې د اوسېدو لپاره هیڅ نه لري. افغان چارواکي وایي چې د راستنه شویو کډوالو لپاره یې د نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په مرسته نغدې پیسې، روغتیایي خدمات، سرپناه او ډېر نور څه په نظر کې نیولې دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې ویان نادر فرهاد وایي چې راستنه شوي کډوال پاملرنې ته اړتیا لري او باید ورته رسیدنه وشي. دی وایي د افغانستان د وګړو په حیث چې دوی کله هیواد ته رسیږي باید اړتیاوې یې په پام کې ونیول شي. باید ټولو اقتصادي، بشري، پرمختیایي، فرهنګي او ټولنیزو ستونزو ته رسیدنه وشي. که څه هم اروپایي هیوادونه د کډوالو په وتلو ټینګار کوي او د خپلو پولو څار یې ډېر کړی خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمېر افغانان اروپا ته د رسېدو هڅه کوي. د ولسي جرګې یو غړی فرهاد صدیقي وایي چې ناامني، بیکاري، د سیاسي وضعیت نامعلوم برخلیک او ګڼې نورې ستونزې د دې سبب شوي چې افغانان خپل وطن پرېږدي او په سختو لارو د اروپا تګ ته زړه ښه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بادغیس چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په مورشاق سیمه کې ولرغونی قلا ورانه کړې. د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي دا قلا شاوخوا 900 کاله پخوانۍ ده او طالبانو وروسته له هغې چې دا سیمه یې ونیوله ړنګه کړه. رضوان مراد په دې اړه له هرات څخه د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ مهم ټکي دراوري.
په بادغیس کې چارواکي وایي طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په مورشاق سیمه کې 900 کاله پخوانۍ لرغونې قلا ړنګه کړې ده. د بادغیس د اطلاعات او کلتور ریاست وایي طالبانو په بمونو او نورو چودونکو موادو د دې تاریخي آبدې نوي په سلو کې برخه له منځه وړې ده. دا لرغونې قلا په خاوران مشهوره ده او افغان امنیتي ځواکونو څو ځل ترې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې د سنګر په توګه استفاده کړې ده. د بادغیس چارواکي دا کوي چې د سیمې خلکو د دې قلا په ورانولو کې له طالبانو سره همکاري کړې ده خو د سیمې یو مخور حاجي عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یوازې طالبانو کړی دی. بادغیس ولایت شپږ دېرش آبدې لري چې د دې ولایت د اطلاعاتو کلتور د رئیس په وینا اکثره دا سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې دي. دا موریچاق سیمه دا قلعه او په آب کمری ولسوالی کې د نریمان قلعه د بادغیس ولایت تر ټولو لرغونی آبی دی دی سیمه چارواکی وی د بادغیس او یا په سلو کې لرغونی سیمه په جګړو کې زیانمن شوې دي. دا لانه د معلومه چې د بادغیس چارواکی تاریخي سیمو ته د ورپېخو ګواښونو د منځوړلو لپاره څه تدابیر لري.
دوستانو وس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار سیمه شارواکوي په خیوي ولسوالۍ کې وسړی ته د دوو نجونو د جبري نکاح قضیه په جدي توګه څېړي. د هلمند پوځي چارواکي وایي تازه د مسرتیرو په ورسېدلو سره یې عملیات پیل کړي چې ګڼ شمېر وسلوال مخالفانو ته یې مرګ ژوبله راولې ده. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي چمتو دی چې که د جمعیت ګوند ته په لویو پرېکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته برخه ورکړل شي له ولایته لاس په سر شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد به اقدامات وکړي. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې ښکاري چې په حلب ښار هوایي حملې او د توپونو ډزې بندې شوې. جانکیري ویل کوم اوربند چې د ترکیه او روسیې په منځګړتوب ټینګ شوی دوام به پیدا کړي. د امریکا د عدلی وزارت پرون ویلي یو امریکایي وګړی د پیسو وینځلو او پر ایران له لګیدلو بندیزونو څخه په سرغړاویو محکوم کړی. او د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو پیمان غړي هیوادونه او روسي ډیپلوماټان به د دوشنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو په اړه خپلو کې خبرې وکړي. په دوستانو په همدې ځای د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې خبره شوي ریپورټونه او مطالب هلته ولولئ. د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داوود تپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. د باس ګډونوال مو دي د ځوانانو د پرلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد دیمل خمر، د وطن پال زلمی ټولنې مشر منور اندیال. له تیرو درې میاشتو راهیسې د پکتیا یو شمیر زلمی د وطن پال زلمی تر چتر لاندې سره راټول سوي دي. کور په کور، دروازه په دروازه ګرځي، له چارواکو، سیاسیونو، تجارانو، فرهنګي شخصیتونو نه کتابونه راټولوي او اراده یې کړې ده د پکتیا په دیارلس ولسوالیو کې به کتابتونونه جوړوي او دغه کتابتونونو نه به د ښوونځیو زده کوونکي په اطراب کې هغه ذوقي لیکوال، شاعران یا فرهنګي یان سی هغوی مطالعه سره شوق لري ولی کتاب ته لاسرسی نه لري. د هغوی لپاره په ټولو ولسوالیو کې کتابخانې جوړوي. دغه کتابتونونو اراده یې څنګه پیدا کړه، څنګه به وکولی سي چې دغه کتابتونونه جوړه وپالي؟ نو د نن ورځې په بحث کې به وڅېړو. په پیل کې به په دې وغږیږو چې څنګه دغه ځوانان تر اوسه پورې توانېدلي دي چې خپل کمپاین ته دوام ورکړي او دغه کمپاین تر کومه بریده رسولی. په دویمه برخه د بحث کې به په ستونزو غږیږو چې دوی وړاندې ستونزې څه دي، او دریمه برخه د بحث به مدې ته ځانګړې وي چې حل لارې پیدا کړو. هغه ستونزې چې دوی په وړاندې موجودې دي او د دوی غوښتنې وړاندیزونه به هم واورو. ټولو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راځي په پایل کې هم د وطنپال زلمی په اړه راته وایي چې وطنپال زلمی څنګه یوه اداره ده. نو د منور اندیال نه به یو پښتو سیدی موږ ته وایي چې څنګه دا فکر ورته پیدا شو چې داسې یو ټولنه باید جوړه کړي چې دوی په ولسوالیو کې کتابخانې جوړې.
تاسو یو درنو اوریدونکو ته سلامونه. پیل کې خو د وطنپال زلمی په اړه زه دومره وایم چې دغه د ځوانانو کړی چې ډېر موده مخکې یو فکری کړی وه او د فکر د توافق له مخې سره یو ځای شوي ول. پکدا کې مدني فعالیتونه کول هغه هم د یو جوړښت نه وراخوا بې جوړښته. وروسته له ډېرې مودې بیا موږ یو پلان ونیو چې موږ باید یو ادرس څخه دغه فعالیتونه پیل کړو. هغه هم یو مدني بنسټ وي چې وروسته له مشورو بیا په دې وتوانېدو چې دغه بنسټ هم رامنځته کړو.
ایمل استاد، تاسو په دې بنسټ کې غړیتوب لرئ، د دې بنسټ په اړه تاسو هم راته وایي. ته د پانتون منهاج، د پانتون د استاد او د دې بنسټ یو غړی.
ډیره مننه.
ټول ته سلام کوم. لکه مخکې چې ویل شول بیخي نور دا اړتیا احساس شو چې ډیر سره ورته فکرونه ډیر حتی مشترک او یو فکر باندې سنبال ځوانان ول، نو دا اړتیا احساسېدله چې دوی باید د یو منظم او یو قانوني او یو مدني بنسټ له لارې خپل فعالیتونه سره منسجم کړي. نو دغه بنسټ چې د وطن پال زلمی په نامه دی د رامنځته کړ. او مونږ په پکتیا کې هم په نورو مدني ټولنو کې یا غړیتوب مو درلود یا نه درلود، خو د دوی مشاهده مو کړې ده، د دوی کړنې مو لیدلې دي. متاسفانه ټولې به نه یادو، خو ځینې مې داسې ټولنې وي چې د مدني فعالیتونو په نامه دوی ډېر منحرفې کړنې کولې، حتی دغه دغه فعالیتونه یې ډېر بدنام کړي وه. نو دا ټولې علتونه او اړتیا وه چې موږ دې ته مجبور کړو چې نور نو باید منفرد فعالیتونه پرېږدو او یوازې په دې بسنه ونه کړو چې زمونږ فکر سره یو دی. نو دا ملګري سره راټول شول او د وطن پال زلمی په نامه د بنسټ له لارې لومړی کار د کتاب ټولونې شروع کړ چې تر دم ګړې پورې ښه په خوند کې روان دی او لا به هم روان.
مننه پیوند صاحب، تاسې هم راتوئ د پکتیا د یو ځوان په حیث تاسې دغه پروګرام له نږدې څارلی ده او ورسره کله کله مرسته هم ورسره کړې مانی او مانوي او مادي.
ډېره زیاته مننه. زه هم پیل کې ټول دوستانو او اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. د وطن پال زلمي د بنسټ دغه لومړنۍ هڅه چې دوی د کارونو لومړنۍ هڅه واقعن د ستایلو وه او تر ډېره پورې چې موږ معلومات لرو د ټول هېواد په کچه باندې ډېره او هم ستایل شوله. دا د کتاب راټولونې دود په ټول افغانستان کې په پکتیا کې دا لومړنۍ تجربه او بل د وړو کتابخانو یا د داسې کلیوالو کتابخانو جوړول فکر کوم په افغانستان کې هم لومړنی بنسټ وي تر څو تر اوسه پورې کوم بلې دغسې مدني ټولنې دغه چاره نه وه ترسره کړې. د پکتیا ټول ځوانان او مدني ټولنې او قومي مشران او وکیل صاحبان د ولایت شورا او د ولسي جرګې له دغه کمپاین سره ملګري دي. اکثره ډېرې فیسبوک له لارې ډېرې مخامخ ډېرې بل چا په ادرس باندې زه څومره معلومات لرم دوی ته احوال را لېږلې دي، مرستې ډاډې ورکړی ده. همدا ډول دغه کمپاین لا پاتې ده او لا به دوام لري تر پسرلی پورې. نو موږ ټول دې ته خوشبین یو او یو ډېر ښه اقدام ده، یو ډېر ښه نیک کار ده.
تر اوسه پورې وطن پال زلمیو کوم کارونه کړي؟ لومړیتوب یې څه و اندیال صاحب؟
لومړیتوب خو موږ چې سره یو ځای شو دې باندې موږ کار وکړو چې پیل کې باید موږ څه وکړو او څنګه د دې مدني فعالیتونو هغه فکر چې د پکتیاوالو سره دی چې هغه ورته چندان په ښه سترګه نه ګوري دا څنګه بدل کړو. پیل کې موږ یو داسې فعالیت نه شروع وکړه چې هغه د پکتیا په کچه خو څه چې د افغانستان په کچه وستایل شو او دغه د مدني فعالیتونو هغه د څرنګوالي یا د رښتینې صفتې چې دی هغه څه دی هغه موږ د وطنوالو ته یا پکتیاوالو ته خصوصا دغه دا فکر مو ورکړ چې مدني ټولنې اصلا باید داسې فعالیتونه وکړي چې هغه د ټولنې او د وطن او د حکومت چتر لاندې دغه فعالیتونه وکړي او دغه فعالیتونه اړین دي چې باید وشي او د دوی دنده هم همدغه ده. د پکتیا کې ډېرې داسې ټولنې شته چې رامنځته شوي دي خو فعالیتونه یې په نشت حساب دي. ډېرې دغسې دي زیاتې شته چې ښه فعالیتونه هم کوي خو موږ دغه تصور بدلول غوښتل او په څنګ کې مور سره دا ستره اړتیا وه چې په ټولنه کې احساسېده چې دلته پکتیا کې د مطالعې دود دا ډېر پټي ټکه چې وو سره څنګ کې موږ غوښتل چې پکتیا کې د مدني ټولنو ترمنځ یو د سالم رقابت یو میدان هم جوړ کو.
ایمل استاد تاسو راته وای تاسو خپل خبرو کې مو ویل چې په تیر کې مدني ټولنه غړول چې لازم او پکتیا کې کار نه وکړي کې کړي مو هغه په نشت حسابې ده. څه فکر کوي د دې کتابتونونو د جوړولو سره به هغه د فرهنګ په غوړېدو کې څومره کار شوی؟
دا کتابتونونه د پکتیا د 1300 لپاره د کتابتونونو د جوړولو په موخه دا کار شروع شوی دی. نو یو ملي چاره ده او دغه ملي والی د دې چارې د اتمن د دې باعث کیږي چې ملي فرهنګ زموږ وده وکړي. ملي چارو ته نور بیا خلک نه په سپکه سترګو وګوري او نه یې په یو ملامت یا انداز وکړي او بلکې په ډېر زغرده وکړي، ځکه چې اکثره فعالیتونه چې دلته بلکې دل یو ستونزه بدا وه چې د بیلابیلو کړیو اشخاصو سیاسي تنظیمونه او د دغسې نور چا خلکو افرادو لخوا به تنظیمېدل او بیا به د مدني فعالیت په نامه معرفي کېدل. بله ستونزه بدا وه چې تر مرکز محوره فعالیتونه به وه، اکثره چارې به د ولسوالیو چې ډیر محروم خلک دي، یوازې له کتاب نه دوی محروم نه دي، یوازې له لوست نه دوی محروم نه دي، په بیلابیلو ارسو کې د ژوند ډیر ډیر محرومیتونه لري. نو موږ د خپل وس مطابق دغه یوه محرومیت چې هغه دوی له کتاب او له لوست نه ډیر سخت محروم دي، دې ته په کتو سره دغه چاره را پیل کړه. نو موږ وایو چې دا چون یوه ملي پروسه ده یا کمپاین ده او یوه ملي چاره ده، او موږ یې په خورا نشته امکاناتو کوو، او تر دې مهاله چې په زرګونو ټوکو کتابونه مو دا تیار را ټول کړي دي، او انشاءالله موږ بیخي ډاډه یو، بیخي باور یو چې په دې کتابتون په نورو اړوندو توکو او لوازمو کې به هم د هغو په راپیدا کولو کې به هم ستونزه ونه لرو. نو زه باوري یم چې دغسې اخلاص چې موږ ملګري لري، او په عین حال کې دغه ملي ژمنتیا چې دوی لري د کار لپاره، دا به انشاءالله د دې باعث کیږي چې سبا به یو بله ټولنه هم دغسې یو ملي کار ته دغسې رښتیا واقعي مدني او یو ټولمنلي کار ته تابعه به کوي او دا به ترسره کوي.
تاسو اوس راته ویلی سئ څومره کتابونه به مو راټول کړي تر دې دمه، او په کومو لارو مو راټول کړل؟
موږ خو مخکې له دې چې دا کمپاین پیل شي نږدې دوه اونۍ مو د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو له لارې کمپاین وکړ، چې بیخي موږ کله چې په دې ډاډه شو چې دا کمپاین کامیابیدونکی دی، نو بیا مو له دوه اونیو نه وروسته د پکتیا پوهنتون د ونډو په تالار کې رسمي پرانیست ونډه وکړه، او د همغې رسمي پرانیست ونډې نه نږدې تر دا مهاله پورې چې د ټوله موده نږدې درې میاشتې کېږي، نږدې 2000 پورې کتابونه نقد موږ راټول کړي دي، او هغه واده شوي او هغه چې موږ بیخي پرې ډاډه یو، هغه مراجع او هغه ځایونه چې موږ تر اوسه پورې هلته ورتګ نه دی شوی، او د پلان له مخې د ټولې سنبالو هلته به ورځو. نو موږ انشاءالله باوري یو، او موږ خپله شمیره دغه 20000 ته ټاکلې ده، چې 20000 کتاب باید موږ ولرو تر څو د پکتیا په 14 ولسوالیو کې کتابتونونه باندې بیا وویشو. نو تر دې مهاله 2000 کتابونه نقد را سره دي، په عین حال کې ځینو ملګرو چې موږ لومړی د کتاب غوښتنه ترې کړې، خو دوی د خپل وخت په کتو سره او خپلو امکاناتو په کتو سره دوی بیا نقدی مرسته کړې دي، وایي تاسو کتابونه بیا تاسو پرې واخلئ. نو نقدی مرستې هم له موږ سره ډېر خواخوږ کړې دي، چې مننه ترې کورودنۍ ټولو ته وایو. نو هغه هم را سره شته چې دیغونه به هم د کتاب ټولونه په کمپاین کې په عین حال کې د کتابونو هغه کتابونه چې اړتیا احساسېږي او مفید کتابونه دي، هغه په پیسو رانیسو او د کتابتونونو د غني کولو لپاره به استفاده ترې کوو. نو انشاءالله زه ډاډه یم چې د کمپاین دغه موده چې موږ راتلونکي نورې دوه میاشتې ورته ټاکلې یا دوه نیم میاشتې، په دې کې به کېدای شي دغه شمېره چې موږ 20000 ټاکلې، خو کېدای شي له دې نه هم ورواوړي، او دغه تعداد کتابونه موږ پوره کړو تر څو یو ولسوالۍ ته وشو.
ډېره مننه پیوند صاحب، تاسو هم په لنډو راته ووایئ چې د کتابونو په راټولولو کې تاسو د دوی سره څه کړي دي، یو مدني فعال پایس یا ستاسو نورو ملګرو یا پکتیاوالو دوی سره څه کړي دي؟
ډېره مننه. په سر کې یو دوه خبرې اضافه کول غواړم، مخکې مې له یاده ووتلې. یو خو دغه کار چې پکتیا کې مثلا د ځوانانو شروع کړ، یو لوی ذهنیت یا یو لوی تغییر راوسته د خلکو په مخ کې. مخکې به دلته مدني ټولنو یو خو د خلکو منځ کې ډېر یو بد انځورې لاره، دوی فکر کوو چې یوازې مدني ټولنې باید د سیاسي استفادو دپاره جوړې شي، یا مثلا د مالي پیسو د پیدا کولو لپاره باید مدني ټولنې جوړې شي، نور فعالیت واضح نه ومانم، چې مثلا مدني ټولنې باید چه وکړي. دغه کمپاین چې د کتابونو د راټولونې یا د کتابخانو د جوړولو د کمپاین پروسه وه، دا د دې په پیل سره یو خو د مدني ټولنو هغسې جوړې وي، دي غوسره دا ذهنیت پیدا شي چې دوی باید له دغه نه بل ښه دغسې یو ابتکار وکړي، مثلا پکتیا دپاره کار وکړي او یا افغانستان لپاره کار وکړي، او دغسې باید په لویه کچه خلکو کې وستایل شي. دویم کار چې کله دوی د کتابخانې جوړوي، زه باوري یم چې له دې نه په هر کلي کې چې 100 ځوانان په ورځ کې دي یا په هفته کې له دې کتابونو استفاده وکړي، له دوی سره خامخا د وطن په اړه باندې، د دنیا په اړه باندې، د ټیکنالوژۍ په اړه باندې، د درس په اړه باندې، د ټولو په اړه باندې یو 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 څه شی په ذهن کې پاتې کیږي او فکر ورسره پیدا کیږي، او دغه کتابخانه باعث د دې کیږي په هر کلي کې چې 4-5 پورې ځوانان دغه یو غلطی لارې نه راولي ښې لارې ته، دا بل ډېر لویه ګټه مثلا په دې کې ده. دویمه خبره دا ده چې اوس موږ اوس هم په ډېرو سیمو کې کتاب او قلم ته ډېر په بده سترګه په ځینو سیمو کې قتل کیږي، یا که په بده هم نه ورته قتل کیږي، ډېر په بېمانه سترګه ورته قتل کیږي، ځینې ډېر ارزښت نه لري. د دې کتابخانو په جوړولو سره به د خلکو سره د کتاب ارزښت پیدا شي، خلک به په دې پوهېږي چې دغه ځوانان سي په دومره ستړي حالت کې یا په دومره لویه کچه باندې یا مثلا په دومره لوی هدف باندې دغه کتابونه راټولوي، خامخا د کتاب کې یو څه شته او خلک باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ تا پوښتنه وکړله د زموږ د مرستې په اړه باندې، موږ همیشه دوی سره مرسته کړې ده، هم مو د کتاب ټولونې په برخه کې، هم مو د مشورو په برخه کې، هم مو د کسانو د معرفي په برخه کې، او اکثره مدني ټولنو پکتیا کې چې کومې دي دوی هغو سره هم مشورې کړې، او زه باور یم چې ډېرو دوی سره نور کومک کړی ده نورو مدني ټولنو، او څه پکتیا کې خواخو کې دي څه د علم مینهوال دي ټول اکثر مرسته کړې ده له دوی سره کتابونو په راټولونې.
ډېره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو. د بحث په دویمه برخه کې د نن ورځې د بحث موضوع مو ده په پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. دغه لړۍ د وطنپال زلمیو بنسټ جوړ کړي. د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو پارلمان غړی او مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد او مدني فعال مل خمر، د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د بحث په دویمه برخه کې له ژمنې سره سم پر ستونزو غږیږو. له پیلې له استاد مل خمر نه کو، د وطنپال زلمیو بنسټ په وړاندې د غټ ستونزې چې دی یا غټ چیلنجونه څه دي؟
یو تر ټولو لویه ستونزه چې دا چې موږ ټول ملګرو سره مخ دي، خو زه ستونزې که یاد کم په دې معنی نه چې موږ نه یاد کار ته ژمن نه یو بیا ونه کو، خو ستونزې شته. هغه دا ده چې موږ بیخي له تش لاسته کار پیل کړی دی. موږ مثلا د کتابتونونو جوړولو لپاره، خیر کتابونه خو به په هر صورت موږ دا پتیلې هم ده چې په سوال دی که په زارۍ ده که په هر ډول وي، انشاءالله دغه تعداد کتابونه به راټولوو، خو کتابتونونه بیا نور لوازم غواړي. مثلا الماری لګیږي، میز چوکۍ هلته د ناستې ځای برابرول، دغه یا یو منظم ځای لرل په ولسوالیو کې، دغه سهولتونه برابرول دا ضرور دي چې ولري یو کتابتون. نو او په عین حال کې دغه ستونزې هم دي. بل موږ د کتابتونونو د کتابونو د راټولولو لپاره باید سفر وکړو، لاړ شو نور ولایاتو ته. یوازې په پکتیا کې خو هم چې موږ څومره وسه کې دولا هم لګیا یو، دا کار خو مو کړی دی، کمپاین روان دی، خو نور ولایاتو ته په تګ راتګ کې مثلا هلته اتمن به یو دوه درې شپې کوو موږ ټول ملګري د اوسېدو لپاره، یا مثلا د کتابونو د راټولولو لپاره څه نا څه بدي امکانات لازم دي چې باید ولرو. نو په دې برخه کې هم موږ له ستونزو سره مخ یو، خو انشاءالله هڅه به کوو چې دا ستونزې هم د خواخوږو او ملګرو په ډاډ چې موږ یې پرې لرو دا به هواروو. نو تر ټولو مهم همدغه، یا خیر ستونزه به هم ډېره نه وي، خو هغه ډار چې موږ سره دی، هغه فکر چې موږ سره دی، هغه دا ده چې په ولسوالیو کې به د لوړ او لازمو ځایونو مهیا کول کېدای شي موږ لپاره یوه ستونزه وي. نو له دولت نه دا غواړو چې دوی دې موږ سره، که څه هم کېدای شي دا یوه دولتي چاره وای، کېدای شي دا د دولتي چارې مسؤلیت وي چې دا کتابتونونه دوی باید جوړ کړي، تل فرهنګ وزارت او تل کلتور ریاست او داسې نورو. خو دا چې موږ اوس تر دې حده ورسره همکاري کوو او لا یې هم ورسره کوو، نو غوښتنه مو ترې دا ده چې لږ تر لږه د کتابتونونو لپاره په دې الماریو د میز او چوکیو او داسې نور تاسې اسانتیاو په عین حال کې د یو ځای ځای ګوټي چې هلته خلک ورشي کتابتونونه استفاده وکړي، او د کتابتون په نامه یو یو احاطه وي، یو کوټه وي. نو د دې دا ټولې هغه ستونزې دي چې هر څوک یې ورولی شي، دولت یې کولی شي، نور ملي تجار یې کولی شي، نور مدني فعال مرسته کولی شي، وکیلان یې کولی شي. دا هغه ستونزې دي چې کتابتونونو په جوړولو کې یا حتی اړتیاوې هم دي چې دوی کولی شي موږ سره مرسته وکړي.
مننه منور اندیال. تاسو د بنسټ د مشر په توګه د دې غړیو نظر راته وایي، دوی په وړاندې به کوم خنډونه یې مثلا ولسوالیو ته په تګ راتګ کې ستونزه لري، امنیتي مشکلات یا دار مسله چې تاسو یې لري؟
پیل کې باید زه دا ووایم چې زموږ هغه ملګري چې سره راټول شوي یو، موږ دا سره ویلي دي چې موږ په موږ باید کومې ستونزې سره مخ نه شو، کم مخ کېږو خپله دومره انرژي لرو چې هواره کړو. بیا هغه ستونزې چې هغه په فزیکي انرژۍ باندې بنیاد دی، هغه موږ ته ستونزې نه شي کېدی. او موږ په دې برخه کې موږ باور لرو چې انرژي لرو، په دې برخه کې کومې ستونزې سره نه مخ کېږو. خو بیا هم ځینې اندېښنې شته، لکه استاد چې یادونه وکړه چې هغه زموږ سره تشویشونه دي، لکه ځینو ټاکنه ده چې موږ دا فکر لرو چې که زموږ دغه کتابتونونه مؤثر نه شي دا به هم ښه خبره نه وي. د موثرتیا یو فکر موږ سره شته چې موږ کوم ځایونه وټاکو چې هغه موږ هدف دغه دی چې د کلیو ځوانانو له څخه استفاده وکړي. موږ وایو چې دا ځایونه ټاکلي وای چې له هغو څخه د کلیو ځوانانو د مختلفو سیمو لرې پرتو سیمو ځوانانو د دې کتابتونو څخه استفاده کړی وای او موږ د خپلې موخې ته رسیدلی وای. یو دا غشتای موږ سره تشویش دی او بل ځینې تخنیکي ستونزې هم شته چې کتابتونونه باید ولري، لکه خمر سه مخکې یادونه وکړه. او په لویه کې موږ سره دغه فکري ستونزې چې کوم شته یا موږ ته تشویش لرو هغه په خپل منځو کې حل کوو انشاءالله. او موږ دا نه که ستونزې هم شته بیا هم د دې بحث نه کېږي چې موږ د دغې چارې څخه ستړي شو یا د زموږ انرژي کمه شي.
ډېره مننه پیوند صاحب، د دوی په وړاندې خو ستونزې تا واورېدې، ستونزې هم ستان اندېښنې هم ستا، د مدني ټولنو په وړاندې هم ستونزې سته په پکتیا کې. ولې تاسې به د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره د ځوانانو د پارلمان د غړي په حیث او د نور مدني ټولنو سره په تفاهم څومره وکولای شي د ستونزې ورسره واري کړي؟
ډېر زیاته مننه. څنګه چې استاد او اندل صاحب دواړو ویلي، د ستونزې یادونه وکړي، یو تخنیکي ستونزې وي، یو په بله معنا غادي دوی ځینې تشویشونه پر صورت باندې هغه کې به ټول په ګډه باندې کار کوو او دغسې ځایونه به ټاکو یا دغسې ځایونه مرکزونه به جوړو چې هغلته د کلو هغه نږدې کلي څومره سي ځوانان دي یا د مطالعې مینوال دي هغه له دې نه ښه استفاده وکړي، د کتابخانو نه هم رسیدګي ورته وکړلی سي، هم هغسې کتابونه موږ دوی دپاره هلته په هغو کلو کې برابر کړو په سیمو کې سي کوم نور مشکلات ونه لري. او دوی یوازې د مطالعې دپاره دغه کتابونه وي، نه د مثلا د نورو داسې کتابونه هم په ټولنه کې سیغه ځوانان نورو لارو ته سوکي. تخنیکی برخه کې مخکې موږ دوی بحث کړی، کله موږ دوی ګډې ناستې کړې دي، بحث مو کړی د ځینو ستونزو ته لاره پیدا شوې ده، یو دوه درې لارې مورته پیدا کړې. مثلا د ځایونو د انتخاب په برخه کې موږ ممکن د ځینو مکتبونو نه استفاده وکړو، د ځینو هغه کلیوالي مرکزونو چې په کلو کې جوړ شوي لږو نه استفاده وکړو، یا دوی سره په مشوره باندې ټول ملګرو سره په ګډه د موږ مسؤلیت هم همدا ده چې مثلا دغه ځوانان چې مثلا کار کوي د دوی لپاره د حکومت او د دوی ترمنځ کوم مشکلات دي هغه باید موږ حل کړو. د ولایت په کچه باندې مال دوی سره مرسته مخکې کړې ده، اوس هم حاضر هم دي ته چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په اړه کوم مشکل دوی لري اوس راي دغه په برخه کې، مثلا معرف کوم همکاري دوی لري، د غوښتنه لري د ولایت په کچه باندې دوی کومه غوښتنه لري، او حتی په کابل کې ځینې اداراتو نه دوی غوښتنه لري. موږ د ناستې زمینه مرته برابرو، د تک زمینه مرته برابرو، او منډه مسولیت پولیس مثلا په دې برخه کې منډه وکړو او دغه مشکلات چې دوی په مخ کې پراته دي دغه حل کړو.
ډیره مننه. د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړول، دغه لړۍ د وطن پال زلمیو بنسټ شروع کړي، د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد ایمل خمر، د وطن پال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته د بحث په دریمه برخه کې هم خره غلاست وایم. دوی د کتابونو د راټولولو په دې لړۍ کې پیل د کتابونو راټولولو کړي، اوس به په قرار قرار د دوی په خبرو سپول سوالو کې کتابتونونو ته ځایونه مشخصوي او بیا به هلته هغه همه کتابتونونه جوړوي. د دوی په وړاندې ستونزې ما هم واورېدې، د دوی اندېښنې او تشویشونه ما هم واورېدل. دوی سره به هم حل لارې موجود دي په او بل ځینې غوښتنې به لري. موږ به د دوی نه په بحث په درېیمه برخه کې د ژمنې سره سم د حل لارو او غوښتنو په اړه واورو چې دوی څه حل لارې لري او غوښتنې څه دي. پیل یې هم له سمیع الله پیوند نه کوو، د سره یې کومه حل لاره ده چې دغه ستونزې هوارې سي، د هوارېدو لارې څه دي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی خو د وی اول ستونزې سمې یادونه وکړله، دا داسې په کلو کې داسې جوین وټاکل سي هغه د لاسرسي له لحاظه مثلا ټول ځوانانو ته یو مرکزیت ولري، یو او دویم چې موثریت مو خبره کوو دغه کتابونه باید کتابخانو کې کېښودل سي، مثلا موږ په دې وپوهېږو چې دغه ځوانان استفاده کولی سي او دوی دپاره پکار دي، ضرورت دي. مثلا که موږ په کلو کې په دې کتابخانو کې موږ دغسې کتابونه کېږدو چې هغه د ماسټري د کچې کتابونه یا په ډېر لوړه کچه باندې کتابونه وی فکر نه کوم چې د خپل باندې موږ دې ته زمينه برابر وسې د مطالعه دود موږ خراب کو. نو دغه کتابونه باید مثلا په کلو کې تنکی ځوانان ماشومان تنکی ځوانان مثلا دغه سې د یغو د سوي سره برابر کتابونه سي هغه دې کتابخانو کې کېږدو سي هغه علمي زده کړه تر وکړي. مثلا د ټکنالوژي په اړه باندې کتابونه مثلا د افغانستان د جغرافیې په اړه باندې مثلا د تاریخ په اړه باندې دغه دینی کتابونه دغسې کتابونه باید دي تر څو دوی مطالعه زده کړي او مثلا مطالعه دود دوی کې هم سي. د تخنیکی ستونزو په برخه کې ما مخکې یادونه وکړله له سوداګرو سره موږ ځینې سوداګرو سره خبرې کړې غوژمنې کړې دي له ولایت مقام سره موږ خبرې کړې هغو هم ځینو همکارو وعده کړې ده ځینې برخه کې به همکاري کوي. په کابل کې موږ ځینې مشران او ځینې تجارانو سوداګرو سره سي موږ غږېدلي یا د فیسبوک له لارې دوی د خبرتیاو یا دغه فعالیت لیدلی ده دوی ستایلی ده او ځمن کې د مرستې وعده کړې ده. نو دغه تخنیکی ستونزې موږ لیست کړي دي د دوی ټولو ملګرو په مشوره باندې او په دې برخه کې موږ هم سره ملګرتیا کوو او دغه تجارانو او سوداګر چې کوم دي له دوی نور کوم ادارات څه دي له دوی نه هم موږ غوښتنه کوو چې دغه ځوانانو سره په دې برخه کې مرستو کې تر څو د تخنیکی ستونزې هم حل شي.
مننه استاد ایمل خمر تاسې به د ستونزو حل لارې او غوښتنې دواړه راته وایي.
موږ خو یو ستر حل لارې چې موږ ډېر پرې ډډه وغه دا چې چاله خوږو چې ژمنه کړې ده تمن به د ژمنه تر سره کوي او همدغه ژمنه ده چې موږ ان شاء الله دیکتاتورونو اکثره اړتیاوې پرې پوره کولای شو. بل زمونږ غوښتنه هم دا ده زمونږ به انشاءالله راتلونکي کله چې توضیح کوو د کتابتونونه کتابونه کتابتونونو ته له هغو مدني فعالو چې دوی په ولسوالیو کې دي یا په د ولسوالیو په کچه چارواکو نه به موږ د یو تعهد او یو قرارداد په اصطلاح په اساس دوی ته دا کتابتونونه سپارو. موږ تر بل هر چا له کتاب او کتابتون سره ډېر احتیاط کوو ډېر پام پرې کوو. هغه په دې معنی چې موږ داسې نه کوو چې کتابونه مو راټول کړل په ډېر زحمت په ډېر ډېر خواریو او بیرته با بې ځایه یو چاته وسپارو چې هلته بیا نه مطالعه شي نه ځای ولرو نه نه نور امکانات ولرو. نو د ولسوالۍ په کچه له چارواکو نه لومړی یو مذف کس غوښتنه کوو چې یو مذف کس باید وي چې دغه کتابتون وڅاري خلک مطالعه کولو ته اسانتیاوې برابرې کړي له دې نه لیدنه وکړي داسې نه شي چې قلفونه پسې پراته وي او په میاشتو یو کلونو باندې بند پراته وي. موږ کتابتونونو لپاره بندیخانې نه جوړو کتابتونونه جوړو چې پرانیستې وي خلک ورشي استفاده ترې وکړي مطالعه یې کړي یو کار به مدای وي. بل په عین حال کې موږ ډیرو مدني ټولنو پیژنو چې دوی په ولسوالۍ کې فعال دي له هغه ملګري راغواړو لومړی غوښتنه همدا ترې کوو چې زموږ غوښتنه دا دي چې مثلا بندیږي بنا کتابتونونه کتابتونونه به محفوظ کتابونه به محفوظ ساتل کیږي د مطالعې اسانتیاوې به تاسو ته رامنځته کوئ په عین حال کې به یې راتلونکي لا هم پسې غني کوئ. نو موږ د یو مخکښانو په توګه له تاسو سره بیا هم مرسته کوو او موږ په عین حال کې دغه د بنسټ ملګري به وخت په وخت له دې کتابتونونه بیا هم څارنه کوو او ارزو به چې کتابونه مو په کوم حالت کې دي لوستوالی په کومه کچه دي او مثلا مینوالی په ډېرېدو دي که په کمیدو. نو دغه ټول نقطې او دغه ټولې خبرې په پام کې نیسو بیا به کتابتونونو ته توضیح کوو یا بیا به د کتابتونونو جوړول ته تابع کوو. فعلا یوازې په همدې موږ کار کوو چې کتابونه راټول کړو او دغه شمېره یې پوره کړو انشاءالله راتلونکي پلانونه مو هم دغه نور دي.
ډېره مننه اندیال صاحب تاسې هم راته ووایي ستاسو سره یې حل لاره څه ده په لنډو غوښتنې مو راسره شریک کړئ.
زه خو په لنډه کې دغه حل لاره یې ووایم چې موږ یو ملي چاره شروع کړې ده. ملي چاره ده که هر څوک که دولتي چارواکی دی که عادي وګړی دی که مدني ټولنې غړی دی نو که هر څوک دغه ومني چې دا ملي چاره ده او خپله یې وګڼي که نه موږ پکتیا ته دا کار کوو که نه یا افغانستان ته دا کار کوو نو دا په موږ پورې تړلی نه دی. موږ دغه کار کوو هغه خپل یو مسولیت وګڼي چې دوی دغه کار کوي کتابونه راټولوي خپل هغه انرژي په دې باندې مصرفوي. زه د هم خپله برخه همکاري دوی سره وکړم چې هر څوک داسې وګڼي چې دا ملي چاره ده او دا زما مسولیت هم دی. یو ملګری زموږ سره مدني ټولنو کې دی نه ځي هغه خپل همکاري کوي دولتي چارواکي موږ ته دغه امکانات برابروي په دولت باندې یا خپله باندې ملي جارانه خپله مسولیت ادا کوي چې دوی دا کار وکړه، زه به د خپل دوی سره فزیکي کار نشم کولی، دوی سره مالي امکاناتو ته برابروم. نو که چیرته داسې وګڼل شي، موږ هیڅ ستونزه نه لرو، ځکه موږ پکتیا ته کار کوو. غوښتنه زموږ موخه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود عام کړو، او دې سره څنګه چې موږ یو بل سره مخامخ کیږو، دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود ډېر دغه عام نه دی. که چیرته هر څوک د خپل نفوذ په استفادې سره دغه چاره کې موږ سره مرسته وکړي، کمپاین وکړي، یو څه د کتاب ارزښت باندې هر څوک چې خپل نفوذ لري یا خپل د پوهې نه مطالعه ته یو کمپاین وکړي، نو دا به موږ سره ډېره زیاته مرسته وکړي. دغه زموږ موخه به را لنډه کړې وي، او موږ به ضرور رسېدلي یو.
تاسو ویل فقط پای کې زه که بس پای ته رسیدونکی وي، نو غواړم چې ووایم چې موږ د دې چارې کېدای شي مخکښان وبلل شو یا نوښتګر کېدای شو وبلل شو، خو له موږ سره باید سړی سترګې پرې پټې نه کړي. مدني ټولنې، مدني فعال، دولتي بلابل خواخوږي چارواکي او با احساسه چارواکي، او په عین حال کې نور ملګري او عام خلک مرستندوی دي. دوی مرستې کوي، د همدوی په ډاډ او همکاریو په مرسته باندې موږ ولس ته د عملي بدلون بیلګې وړاندې کوو. موږ مثلا د کتاب په حقله، د کتابتونو په حقله، دوی پر د ارزښت په حقله کلونه کلونه خبرې مو اورېدې، تقریرونه مو اورېدې، لیکچرې مو اورېدې، خو له دې نه وروسته موږ غواړو چې د کتاب ارزښت ته عملي بڼه ورکړو، خلک خپله کتاب وویني، ورشي، مطالعه یې کړي او له ګټو یې مستفید شي.
ډېره مننه چې تاسو راغلي په بحث کې برخه واخیستې.
ډېره مننه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.